أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. ولی دوی ته ہدایت نه ملاویږي، ولی دوی نه پوهیږي. څومره قومونه د دوی نه مخکې مونږه هلاک کړي دي. دوی ګرځي د هغوی په مساکن کې، یعنی د هغوی په کورونو کې. هغه ټول قومونه تباه شو، چرته لاړل؟ چرته دی نن هغه خلک؟ ان فی ذلک لآیات، په دې کې ډېرې غټې نښې دي. په دې کې یوه خبره نه ده د سبق اغستو دپاره، بلکې ډېرې غټې نښې دي پکې. افلا یسمعون، پس آیا دوی ناوری؟ نن چې تاسو د هغوی په کورونو کې ګرځئ را ګرځئ، تاسو ګورئ چې هغوی به هم دلته ګرځېدل. الله کو هغوی دلته اوسېدلو ته پرېنښودل په دې کورونو کې، نو دا راته ووایئ چې الله تعالی به تاسو پرېږدي؟ نو تاسو داسې سوچ څنګه کوئ چې تاسو به همیشه دلته اوسئ؟ نن کو تاسو سوچ وکړئ، نو واقعي هغه کوم شی دی چې مونږ د الله لارې طرف ته راتلو ته نه پرېږدي، زموږ ژوند بدلولو طرف ته نه پرېږدي؟ نو هغه دا مساکن دي کنه، د کورونو مصروفیتونه، د کور آرام، د کور قرضې، د کورونو خرچې او د کورونو ټیکول. یوې ښځې خبره کوله چې زه ښه کلاس ته راتلم، لیکن چې ما د کله نه کور اغستی دی کنه، د کور مصروفیت می دومره ډېر شوی دی چې بیا ما کلاس نه دی اغستی. نو ما دا سوچ کوو چې ګورئ، انسان به دا کورونه وړي د ځان سره؟ نه، هغه خو ستاسو نه مخکې خلکو هم د ځان سره نه دي وړي. چې کله مونږ د هغوی په کورونو کې ګرځو یا د هغوی کنډرات ګورو، نو د هغې نه مونږ ته عبرت میلاویږي. د هغه خلکو نه خو هم دا کورونه پاتې شو کنه، هغوی خو د ځان سره نه دي وړي. نو دغه شان به زموږ نه هم پاتې شي، بیا به په دې کورونو کې نور خلک اوسیږي. تاسو کتلی دي چې د خلکو جنازې د هغوی د کورونو نه وتی دي؟ چې هغه ټول مخکینی خلک لاړل، نو ته به پاتې شې. په سورت مریم کې الله تعالی فرمایي: هل تحسوا منهم من احد او تسمع لهم ركزا. نو ولی تاسو په هغوی کې د یو کس محسوسوئ، یا د هغوی د خپو آواز اورئ؟ داسې ښکاري لکه چې دلته څوک سپته لګي چې دلته څوک اوسېدل. د هغوی دورانو کورونو نه تاسو ته سپته لګي. په سوره حج کې هم الله تعالی فرمایي چې څومره قومونه دي چې مونږ هلاک کړي دي، هغوی ظالمان وو، نو هغوی الټه پراته دي. څومره کویان دي چې دغه شان وران پراته دي، او پاخو کورونه دي چې کنډرونه ترینه جوړ شوي دي. نو الله تعالی د تیرو قومونو تاریخ زموږ ذهن ل راوستو چې تاسو وګورئ چرته د هغوی هم دوران وو او دلته آباد وو. نن په دې ځمکه باندې تاسو آباد یئ. نن ستاسو خیال دی چې تاسو څوک نشي نیوی. تاسو کو هر قسم غلط کارونه کوئ. د دې نه مخکې چې خلک ستاسو په کورونو کې ګرځي را ګرځي، نو تاسو عبرت حاصل کړئ. او واقعي حضرت علی رضی الله عنه نصیحتونه کړي وو خپل زامنو ته. دا د هغو یو څو نصیحتونه دي: چې ای زما بچړو، خپل زړونه ژوندي ساتئ د دې خبرو سره، او د زړو ژوندون د الله د ذکر سره دی، او د الله تعالی د نبی د خبرو سره دی. خپل زړونه نورانی جوړ کړئ، او د دنیا نه بې رغبته اوسئ، یعنی د دې سره ډېر تعلق مه ساتئ. د دې سره به ستاسو زړونه طاقتور جوړ شي، او چې کله مو دا زړو ټوپونه وهي، نو دې ته مرګ را یادوئ. مرګ ورته را یاد کړئ، او دې ذلیل کړی، او په دې طریقه باندې خپل زړه تابع کړی، یعنی کنټرول کړی. ځکه چې د مرګ د یاد سره د انسان زړه سیده شي، او چې کله دې دنیا طرف ته منډه وهي، نو دله یقین راولی چې تا ته مرګ پروت دی. نو دا دنیا د مهنت میدان نه دی، آخرت اصلي میدان دی د مهنت. او ګورئ د زمانې قصې او د تیرو قومونو واقعې، خپل زړه ته واوروئ او زړه ته عبرت ورکړئ. زړو کنډرونو او ورانو کورونو طرف ته لاړ شئ، او تپوس وکړئ چې چرته لاړل هغه غټ غټ لښکرونه، هغه غټ غټ فوجونه. دومره غټ سکندر اعظم وو، دومره غټ فرعون بادشاه وو، څومره غټ نمرود بادشاه وو، څومره غټ قوم عاد وو، چرته لاړل هغه ټول؟ نو د دغه ټولو دیوالونو یوه یوه خښته به تا ته وایي، یو یو کړکۍ، یو یو محراب به تاسو ته وایي چې چې مونږ د دوکې کورونه وو، هغوی مونږ پرېښودو او لاړو او د تیارې په کور کې ودو شو. ای زما بچوړو، یوه ورځ چې تاسو هم په قبر کې ودو شئ، چې کله د دنیا او آخرت ټکر راشي نو خپل آخرت بچ کړئ او دنیا پرېږدئ. دنیا خرڅه کړئ، آخرت مه خرڅوئ، ځکه چې کو آخرت مو پرېښودو نو دنیا خو به درنه لاړه شي. په دنیا کې خو څوک پاتې کېدو واله نه دي. چې کله زموږ دنیا د آخرت سره ټکر خوري نو مونږ څه اخلو او کوم یو شی خرڅوو؟ مونږ کوم یو اخلو او کوم یو پرېږدو؟ مونږ خو د دنیا وړوکي شان فایده هم نشو قربانولی چې دلته مو د وړوکي شان نقصان وشي. هی دلته به ماته لږ شان څه ورکول وي. آخرت کومې ځینو ځي دي، د الله حکمونه کوماتیږي نو ماتې شي، لیکن دا مونږ نشو پرېښودی. نو بیا ګورئ، په هغه ورځ خو به داسې ورځ وي چې څوک به د چا تپوس هم نه کوي او خلک به وایي چې لږ مهلت لاله راکړی شوې چې مونږ لاړ شو او د آخرت تپاره څه وکړو، چې مونږ څو نیک عمل وکړو، چې مونږ لږه فرمابرداري وکړو. چې اوس لاړ شو نو ګانې به نه اورو، سود به نه کوو، بې پردې به نه اوسو. سبا له به ټول خلک دغه شان وایي او د سبا وینا به نشي اورېدی. نن خلک وایي چې سبا څو کیږي نو ګورو به ورسره، بس نن مزې وکړه. نو هغوی د دې کنډراتو نه عبرت نه اخلي. هغې ته وګورئ، سیوای د قصو نه هیڅ نه دي پاتې شوي د هغه خلکو. تاسو ګورئ نه چې الله د هغوی سره څه کړي وو. خلک وایي چې ته خو بس دغه خبرې کوې. خلک د سپوږمۍ پورې ورسېدل، نو خلک سپوږمۍ ته خو ورسېدو، لیکن د دې تباه شوو قومونو نه یې سبق وانغستو. دومره عقل ورله هم رانغې چې د هغوی نه سوی زده کړي. زموږ به هم دغه انجام وي، زموږ نه به هم دا کورونه دغه شان پاتې کیږي. نن خلک الله پاتې کړي د دې کورونو لپاره، او دا کورونه به یو ورځ مونږ پرېږدي. اولم یرو انا نسوق الماء الى الارض، نو ولې دوی نه ګوري چې مونږ اوبه روانوو ځمکې طرف ته؟ چې هغه بالکل وچه ځمکه ده، هلته هیڅ شینوالی نشته. نو دغه ځمکې طرف ته مونږ اوبه روانې کړو، نو بیا هلته څه وشي؟ کله هغې ته اوبه ورسي، فنخرج به زرعا، نو بیا مونږ د دې اوبو په وجه د دې نه پټي وباسو. تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون، نو دوی نګوري. الله تعالی دلته داسې مثال بیان کړی دی چې کوم مونږ روزانه ګورو. ځمکه بالکل شړوي او چې کله باران وشي او شنه بوټي راوخیږي، او بیا دا غشینوالي نه ټول خلک فایده اخلي، ځناور ترینه هم فایده اخلي، انسانان هم. نو دغه شانی د دې مثال سره دا خبره خیری ده چې کوچری نن د مکې ځمکه د اسلام والو د پاره شړه ده، نو د الله رحمت چې دی دا باران څه دی؟ د اوبو نه دلته مطلب دی قرآن. چې د قرآن وحی په دې باندې نازله شي، نو دا ځمکه به آباده شي. نو بیا به د دې نه ټول فایده اخلي. چې کله دا ځمکه آباده شي نو ټولو ته به فایده ورسي. او واقعي ګورئ، په هغه وخت کې خو چا دا سوچ هم نه شو کولی، لیکن نن هغه ځای سنټر دی د اسلام. او چې کله مونږ د هغه ځای سوچ کوو، نو زموږ ذهن له څه راځي؟ دین، ایمان، اسلام، نور د الله د دین. نن الله تعالی هغه ځای څنګه آباد کړو د ایمان سره؟ هر وخت هلته کو ورځ وي او کو شپه وي، کو ګرمي وي او کو یخني وي، هر وخت هغه ځای آباد وي د خلکو نه. نو دا د الله تعالی وعده ده چې پوره شوه. هغه وخت چا سوچ هم نشو کولی، لیکن څوک دینه نا امیده کیږي. او دا خبره د یو یو بنده د پاره هم ده او د قومونو د پاره هم ده. د انسان په باره کې مونږ اکثر سوچ کوو چې دا بنده خو چرته هم نشي ټیکې دی، لیکن مونږ نشو ویلی چې کله دا باران وشي د قرآن، نو لکه څنګه چې د باران سره وچ پټی تازه کیږي، نو هم دغه شان د قرآن سره مړو زړونه هم ژوندي کیږي. د چا هیڅ پته نه لګي چې د هغو زړو ته کله هدایت ملاویږي. او بیا د هغې نه صرف هغه په خپله فایده نه حاصلوي، بلکې د هغو خوا او شا ته هم د هغې نه فایده ملاو شي او هغه بیا داسې جوړ شي، نو مونږ نا امیده کیږو او ډېره زر حوصله بایلو. مونږ وایو چې د دومره مودې نه مونږ دې بنده ته لګیا یو، نو دې به کله ښه کیږي، لیکن نه، داسې نه ده. کفار مکه چې هغوی کفار وو مشرک به ورته ویلی شو. ډیر سخت زړونه وو د هغوی، مرګونه به یې کول، لوڼه به یې ژوندی ښخولې. د هغوی زړونه چې بدل شو نو هغوی څنګه شو؟ شنو پټي چې هغه ښه تازه وي نو هغه مخکې څنګه وو؟ شړ ځمکه وه کنه، او په دې شړ ځمکه چې کله اوبو لګېدې نو د هغې نه شنو پټي جوړ شول. نو د هغې نه هغوی ته په خپله هم فایده میلاو شوه، او د هغوی خوا او شا ته هم فایده میلاو شوه. پوه شوی الجرس کوم طرف ته اشاره ده؟ چې هغه مړ زړ دی. او بیا زرعن، هغه څنګه زرعن شو؟ تکشین شو چې کله په هغې باندې اوبو توی شوې. یعنی قرآن راغی، بیا د هغې نه چا چا فایده واغسته، هغوی ترینه په خپله هم فایده واغسته، او د هغوی چاپېره چې کوم نور خلک وو نو هغوی ترینه هم فایده حاصله کړه. افلا یبصرون، نو ولې هغوی ګوري نه؟ زموږ شاید چې د الله تعالی په وعدو باندې دومره یقین نه وي، موږ زر مایوسه شو، نا امیده شو، لیکن واقعي د الله وعده په رښتیا شوه. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، أو هغوي وايي چې دا فیصله به کله کېږي زموږ په منځ کې. فیصله د څه خبري؟ مشرین مکې والا به بې صبره کېدل. هغوی به وي کچرې واقع تو رښتینې یې، چا ته به وي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته. او دا کوم دین چې تا راوړی دی او دا رښتیا وي، نو دا نن چې ستاسو کوم حالت دی، نو دا راته ووایا چې تاسو څومره ظلمونه برداشت کوئ، څومره فقر او فاقی دي په تاسو باندې، او څومره په تاسو باندې تکلیفات دي، نو بیا فیصله ولې نه راځي؟ کو تاسو په صحیح لاره یې نو بیا فیصله وکړئ. او د فتح دویم مطلب دی د آخرت ورځ. تاسو موږ د قیامت نه یېروئ چې قیامت راځي؟ کو چرې تاسو رښتینی یې نو بیا قیامت راولئ چې موږ یې هم ووینو. قیامت به کله راځي؟ نو دې جواب الله تعالی سور کړی دی. کفار مکه وایي چې د فیصلې ورځ به کله وي، نو الله تعالی فرمایي چې قل یوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ایمانهم ولا هم ينظرون. چې کله د فیصلې ورځ راغله کنه، دای اونوي چې د فیصلې ورځ به په هغه ورځ راځي. هسې خدا سخکاری چې د سوال او جواب هیڅ مطابقت نشته، یعنی د دوانو د یو بل سره سو تعلق نشته، یا جواب د سوال مطابق نه دی. هغوی د قیامت تپوس کوي چې قیامت به کله وي، او هغوی ته جواب میلاویږي چې په هغه ورځ به د چا ایمان راوړل هغوی له سو فایده نه ورکوي. په اصل کې خبره دا ده چې هغوی به دا تپوس کوو، نو داسې نه وه چې دوی ځان پوهه کوو یا علم یې زده کوو. هغوی به ولې تپوس کوو؟ د مزاق کولو دپاره، ځکه چې هغوی د قیامت ورځ نه منله چې داسې ورځ نه راځي. نو ځکه الله تعالی ورله جواب هم هغسې ورکړو چې تاسو سوال خو کوئ چې قیامت به کله راځي یا یوم الفتح به کله وي. د دې په راتلو تادي مه کوئ، دا زر مه غواړئ، ځکه چې کو دا ورځ راغله که نه، نو ستاسو ایمان راوړل به تاسو له هیڅ فایده در نه کړي. کو تاسو په هغه ورځ ومنل هم، ایمان مهم راوړو، نو څه فایده به درته میلاو نه شي. کو تاسو مهلت وغوښتو نو مهلت به درته نه میلاویږي. پوه شوئ په دې خبره؟ او کو چرې د دې نه موږ مطلب د دنیا د فیصلې ورځ واخلو، نو د فیصلې ورځ یوم البدر وو. د یوم البدر په ورځ فیصله شوې وه، او د کفار مکې کوم سرداران چې په هغه ورځ قتل شو، نو د هغوی ایمان راوړلو خو هغوی له څه فایده نه ورکوله، ځکه چې د مرګ په وخت کې څوک ایمان راوړي نو د هغې بیا څه فایده نه وي، او د قیامت په ورځ به هم د ایمان راوړلو فایده نه وي. فاعرض عنهم، نو څوک چې دا نمونه خبرې کوي کنه، نو د دینه تو اعراض وکړه. دا چاته ویلی کیږي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی وایي چې اے نبی، دی په خپل حال باندې پرېږده، وانتظر، او تو انتظار کوه. انهم منتظرون، دی هم انتظار کوي. تو رسیسز انتظار کوه چې الله تعالی به فیصله کوي او د الله مدد برازي. د دوی د خبرو پروا مه کوه. او مشرک د سوسز انتظار کوي، هغوی انتظار د دې سیز کوو چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې به کله د زمانې د گردش وار راځي. نعوذ بالله چې په دو باندې به کله مصیبت راځي یا مرګ به پی راشي چې دا دین ختم شي چې دې پاتې نشي او هر څه ختم شي. هغوی د دې خبرې په انتظار کې وو چې هغه ورځ راشي نو نه به دې نبی پاتې شي او چې دې نبی پاتې نشي نو دین به ختم شي. نو الله تعالی وفرمایل چې ته هم انتظار کوه او هغوی به هم انتظار کوي، هغوی ستا د مرګ انتظار کوي او ته د الله تعالی د مدد انتظار کوه چې د الله تعالی د طرف نه فیصله راشي، د حق او باطل یعنی د رښتیا او دروغ فیصله وشي. او ګورئ دا وخت دومره سخت وخت وو، نو تاسو دا آیاتونه داسې مه ګڼئ. دا د مکې د دور صورت دی. په دې ورځو کې په مسلمانانو باندې څومره سخت حالات وو، څومره سختې ورځې وې، او هغوی به وی چې که ته دومره په صحیح لاره یې او په صحیح دین باندې یې نو بیا په تاسو باندې ښې ورځې ولې نه راځي، ستاسو حالات ولې نه ښه کیږي، د الله مدد ستاسو سره ولې نشته، دا فیصله ولې نه کیږي. دغه شان چې کله په انسان باندې خراب حالات راشي نو هغه څه سوچ کوي، کچرې زه په صحیح لاره یم او زما دین صحیح دی، کچرې زما دعاګانې قبلې دی، نعوذ بالله الله دې معاف کړي. کله بنده سوچ کوي کچرې خدای وي نو زما خبره به نن نه واورېدلې. د دې مطلب دی چې هیڅ هم نشته او بیا بنده له شیطان خیالات راولي. نو هغه وخت دا سوچ پکار وي انتظار او صبر، ځکه چې دا ژوند امتحان دی او دلته به په بنده باندې مختلف حالات راځي او الله تعالی په بنده باندې ازمایشونه راولي. الله تعالی د ازمایش په وخت کې بنده ته کتل غواړي چې اوس انسان څه کوي. دلته کې ګورئ د الله تعالی د پاره خو هیڅ مشکل نه دی. کو الله تعالی غوښتي نو په هغه وخت باندې خیلی شو هر څو، هغه وخت فیصله کولی شوه. لیکن الله تعالی فرمایل چې انتظار وکړئ. ولی د الله تعالی د پاره فیصله کول ګران کار دی؟ نه. نو بیا انتظار ولی وې؟ ځکه چې د انسان آزمایش شي، یعنی د هغوی امتحان واغستی شي. حضرت هاجره او چکرې ولګولې نو هله اوبو د ځمکې نه راووتې، آبی زمزم. بچی په جړا باندې مړ شوی و، د اسماعیل علیه السلام په اولنی آواز باندې اوبه ولې نه راوتې؟ د حضرت هاجره په منډه باندې ولې راووتې؟ چې کله سا خولې له راغې نو بیا ولې فرشته راغله؟ ولې د الله د پاره په اوله کې اوبو راایستل د ځمکې نه ګران کار و، هغه یې ولې دومره ستړې کړه، ولې دومره په سخته شوه؟ د هغې د رسېدو نه مخکې الله تعالی د اوبو انتظام کولی شو. مونږ وایو که نه چې الله ته خو پته ده، نو بیا هغه ولې داسې ونه کړل، هغه یې ولې ونه کړل؟ الله ته خو د مخکې نه پته وه، نو هغه یې بیا بچ ولې نه کړو؟ الله ته د مخکې نه پته وه، د بندله یې ولې تکلیف ورکړو؟ نو الله ته خو پته ده، لیکن الله تعالی خدا هم ویلی دی چې کلمه دې ویلی ده نو د امتحان دپاره تیار شه. دا واقعات الله تعالی مونږ ته واورول چې مونږ هم په استقامت سره په دین باندې قایم اوسو. او دا خبره یاد ساتئ چې په ژوند کې به امتحانونه راځي او انتظار به کول وي. تاسو داسې نه شئ ویلی چې نن خبره وشوه او بله ورځ فیصله وشي چې څوک صحیح دي او څوک په غلطه دي، او د انتظار څه ضرورت دی؟ الله تعالی ته خو هسې هم پته ده، نو بیا الله تعالی ښیي ولې نه او داسې ولې نه کوي؟ نه، انتظار کوئ، حق او باطل به په خپله مخې له راشي. الله تعالی دې مونږ له په دې آیاتونو باندې د پوهېدلو توفیق راکړي او په دې آیاتونو د عمل کولو توفیق راکړي، ځکه چې په دې آیاتونو کې دومره ډېر ژوروالی دی، دا ټول صورت دومره زبردست دی. کو انسان په دې سوچ وکړي نو واقعي په یو آیت کې د دې صورت داسې داسې یادګیرانه ده. کو هر شپه دا خبرې زموږ په ذهن کې وي نو زموږ ژوند به ډېر بهتر شي، او خاص کر دا آیت چې په هغې کې دا دي چې د هغو نه څوک زیات ظالم دی چې د الله تعالی د آیتونو اورېدلو نه پس د هغې نه مخ اړوي. او الله تعالی وفرمایل چې د الله تعالی آیتونه خو ښکاره دي او د الله آیتونه مخامخ دي، په دې کې د دنیا او د آخرت د کامیابۍ لاره خیلې شوې ده. بیا هم هغه خلک ظالمان دي، ځکه چې هغوی بیا هم په دې غور نه کوي او دې طرف ته نه راځي چې څه په دې صورت کې ویلې شوې دي. الله تعالی دې موږ له په هغې باندې د عمل کولو توفیق راکړي او موږ دې په مؤمنانو کې شامل کړي، او موږ دې الله تعالی د فاسقانو نه وساتي. الله تعالی دې زموږ انجام بهترین کړي او د عمل توفیق دې راکړي. آمین ثم آمین. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
تلاوة وري.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.